یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. په کابل کې نن یو شمېر سیاستوالو د سولې د خبرو تر پیل مخکې پر اوربند ټینګار وکړ. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت ساروان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. په ننګرهار کې لرغون پوهانو د بودایی دورې د 2500 کالو پخوا زندان موندلی دی، او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکرو کې لازمي شو. د افغانستان کابینې سمو د وړاندې په تذکرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې وه، خو ولسمشر غنی بیل دی چې د ولسی جرګې له لوري دا پریکړه تصویب شي د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې تعدیل د فرمان له لارې توشیح کړ. افغان چارواکي وایي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوی دی. هغه زیاته کړه
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترس کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سرقتې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
شاغلی آریان دا هم ویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لستن نور طالبان ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره شپږ لکه یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیره اونۍ د اورلګیدو په یوه پیښه کې ویجاړ شو او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بیکوره شول. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت ته دنده وسپارله څو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره شپږ لکه یورو چې د څه باندې 1 لک امریکایي ډالرو معادل کیږي د دولت له بودیجې څخه ځانګړي کړل. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي و چې په موریا کم کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خوشینون کوي. په همدې حال کې د یونان د کډوالو وزیر نوتیس میتاراچی پرون په لیسبوس کې وویل چې له موریا کم څخه شاوخوا 15000 بې ځای شوي کډوال اوس په یو نوي کم کې ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو په دې ولایت کې د بودایي دورې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکینه دی موندلی دی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سرخرود ولسوالۍ په سبزآباد سیمه کې د دې لرغوني ودانۍ د موندلو خبر ورکړی دی. د بیان له مخې زندان په یو ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبزآباد کې له دریو کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په دې ترس کې ډېر ارزښتناک آثار موندل شوي دي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کیږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول شوی وي. دې ترڅنګ نور زغري چې د 2000 کال د مخه زمانو پرې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پیژندونکو له زندان سره په څنګ کې یو خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره سور لري او په دریو دورو کې د رغونې چارې پکې ترسره شوې دي هم موندلې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر وری پرون د استازو جرګې د امنیتي کمیټې لغړیو سره په خبرو کې بوبل د روسي هدف داري چې په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنام کړی. شاغلی وری زیاته کړه روسیا له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خبرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. د اف بی آی مشر زیاته کړه د اصلي اندېښنه دا ده چې د پرلپسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر په درېمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بریالی شي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسون چې پرون غوړه شو د خپلو څېړنو نتیجې د شپږو او اتوونو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسون به د اگست په 9 د بلاروس د ولسمشۍ له انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقوقو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په کابل کې یو شمېر سیاستوالو پر اوربن ټینګار وکړ. په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی.
د بچی تولید شروع دی تر شپږ لکه خوښه پورې هم دا وس من په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دی.
پروزګان کې د امن ژغ په نوم مشاعره وشوه.
زما نلی ونه کېږم نن د لاس یو ملان د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې فروت دی. زما دغه یو بچی ولان شهید شو.
تر دولسمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو او پکې د غاښونو د ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونه اوریدل شي. په قطر کې د سولې لپاره د ټاکل شوی افغان پلاوی استازیو ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له طالبانو سره د اوربان پاړې وي موافقې ته ورسی شي. خو تر اوسه طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د جګړې د عواملو تر پیژندلو وروسته دی اوربند وشي. بلورته په کابل کې یو شمېر سیاستوالو نن د اوربند غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. له کابل رحمت الله افغان په ټلیفون را سره دی موضوع یې سره لده. افغان صاحب د کومو سیاستوالو د اوربند غوښتنه وکړه او په څه مناسبت دوی خبرې کولې؟
شیبر سمن په کابل کې د جمعیت اسلامي د پخواني مشر برهان الدین رباني د وجل کېدلو نه هم تلین مازل کیږي. دغه غونډه ته یو شمیر پخواني جهادي رهبران، سیاستوال، عبدالسنور چارواکي راغلي دي. د غونډه ته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم څرګندونه وکړه. دول چې په افغانستان کې سولې حتمی راتلونکي د سولې راځي. افغانان به عزت سولې غواړي. د طالبانو حق وکړ چې د جګړې په ځای د سولې ته مخکړي ترڅو سیاست توکړی. په ورته وخت کې د حزب وحدت مردمی افغانستان ګوند مشر محمد محقق هم د مراسمو ته څرګندونه وکړه. په قطر کې ناستو بین الافغاني مذاکرات او پلاو باندې غږ وکړ چې دوی د خپل کارونو کې لزغم نه کار وکړي. محقق ټینګار وکړ چې سولې لپاره اوربند مهم شرط ده. باید اوربند اوسي بین ورسته بیا مذاکرات او سولې اوسي. دوی چې دا څنګه کیږي چې لوی خو مذاکرات مخکې چې سولې کیږي بل خو په هواد کې جګړه زور اخیستیدم. محمد محقق خول چې په اساسي قانون کې د افغانستان د ټولو قومونو، ګوندونو، ژبو، هویت پیژندل شوی په رسمیت او یو بل قبول کړي هم ده. د مذاکرات په لومړي غوړ چې وکړ چې د ژبو قومونو په اړه په دې برخه کې دوی خبري وڅنه کوي. همدارنګ د ولسی جرګې منشي هم د اوربان غوښتنه وکړه. ویل چې له اوربان پرته سولې باندې د افغانانو یقین نشي راتللی. شبر څه دپتا حال کې د چې تازه په قطر کې د بین الافغاني خبرې تروریزم درې د لیوی امن ورځ هم د جمعې ورځ د ولاړې د په قطر کې ځین منابع او ازادي رادیو ته ول چې سبا ورځ به خبرې به بیا پیلېږي. خدایونه ول چې په کوم موضوعګانو به خبرې پیلېږي. ل دې وړاندې دوه درې مهم ټکي ونه د افغان هوستان د حکومت پلاوی دوربند غوښتنه کړې و د طالبانو پلاوی د امریکا سره ده شوې توافقنامې په چوکاټ کې د خبرو پرمختلل یو ده هم د خبرو کړل یا نه کړل. خو طالب پلاوی نن ازادي رادیو ته وویل چې ممکن خبرې پرمختګ وکړي او دوی ورته خوشبینه دي. شبر صاحب
مننه. رحمت الله افغان و چې په کابل کې د یو شمېر سیاستوالو په وینا خبر را کړ چې دوی پر اوربان ټینګار کړی دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن د جمعې د رخصتۍ لپاره درېدلې دي او تمه ده چې سبا بیا دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر طرز العمل خبرې وکړي. البته تر اوسه پورې په طرز العمل باندې پرون هم خبرې کړې دي او د طرز العملونو په برخه کې تر دې دمه دواړه لوري نتیجې ته نه دي رسیدلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سفر دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د نړۍ په اکثرو او بخشي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. نړۍ مزکه یاد کړه چې په نړۍ کې په کووډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم تفصیل درکو. په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی دی. په دغه ولایت کې د کرنې او مالدارۍ د ادارې چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې په خو به د کبانو فارمونه له پاکستانه د ماهیانو بچی راوړل چې تلفات به هم زیاتو. روح الله انوري له اسداباد راپور لري.
په کونړ کې د کبانو د بچو فارم په تولید پیل وکړ چې د چارواکو په خبره د سره به له پاکستان او نورو ځایونو څخه د کبانو د بچو او د کبانو د غوښې واردول راکم شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل څوکۍ ولسوالۍ کې په تجربه زمګه کې د کبانو د بچو د تولید فارم جوړ کړي چې اوس مهال په کې د لکونو په شمیر کې د کبانو بچي تولید کړي دي.
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ هچري ان شاء الله کامیاب ده. د اوس د بچي تولید شروع دي تر شپږ لکه خوښه پورې هم د اوس مونږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړي دي. دغه پروسه جریان لري.
عادل وای تر اوسه په کونړ کې د کبانو دروزلو لس شخصي فارمونه موجود وو چې هغوی به د کبانو بچی له بهر راوړل چې تر دې ځایه به زیات مړ شوي وو او فارم لرونکو به تل تاوان کولو.
تر اوسه پورې مشکلات زمونږ عمده ده او چې مونږ هیچري نه لرله د میانو بچی نه لرل. بچی به زیاتره د بهرني هیوادونو نه راتله چې هغه به زیاتره تلف کېدل.
د عادل په خبره چې دوی اوس مهال د کبانو د بچو د تولید فارم سره نږدې ساحو کې د دغو بچو روزلو لپاره په یو یو جریب ځمکه کې شل فارمونه جوړ کړی دي او په هر فارم کې 2000 د کبانو بچی روزي. کوخه کوي چې نور فارمونه هم جوړ کړي څو د هچري تولید زیات کړي او له بهر نه د کبانو واردولو کچا راکم کړي. محمد نبی لنزدي دوه سیزو د کونړ مرکز اسداباد اړوند یارګل سیمه کې د کبانو په خولو دکان لري. اوس په نيزي کړای پسې د کونړ د غرونو د چېړیو اور لمبي وهي. پلاس کې پاکړی کبان نیولی او کړای ته یې. محمد نبی وای هر ورځ تری خلک د کونړ سیند کبان غواړي خو دغه میان په مشکل پیدا کیږي.
زیات تر هم دغه د کونړی سیند میان خلک ته پوس کوي خو هغه ملاویږي خو کم کم زراعتي میان هم شته دی لا بیا ډیر دی. لکه دلته فارمونه دي خو رسیدګي دوی نشي کولی ورته کم دي فارمونه. دلته
د هغه په خبره چې اوس مهال دوی د کراچۍ او نورو ځایونو څخه وارد شوي کبان په خبي خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې د هیواد په دننه کې د کبانو د روزنې فارمونو شمیر نور هم زیات کړي چې ورسره به له یوې خوا له بهر څخه د کبانو واردولو مخه ونیول شي او له بل لورې به د دوی بازار هم وغوړېږي. خلک وایي د کونړ د سیند په اوبو کې د غټو شوو کبانو غوښه بیل خوند او بیله مزه لري. د سیند په غاړه په بیلابیلو ځایونو کې په لسګونو د کبانو په خبولو دوکانونه شته دي چې خلک ورته له لري لري ځایونو راځي او دلته کونړی مایان خوري. محمد ابراهیم له جلال آباد څخه راغلی وایي
چې کلم ملمانه یا ملګری رانه غوښتنه وکړي چې مایان خورو نو مونږه کونړ ته راځو. اول خو کوشش دا وی چې دلته د سین میان پیدا کو او کو به د سین میان نوی نو دلته د میان فارمونو ته ځو، اول نه میان اخلو. د کونړ د میانو ځنګړتیا دا ده چې دا ډیر زیات خواږه او مزیدار دي.
په کونړ کې د کبانو د بچو د تولید فارم په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د میانو د روزنې کار وده کړي، خو لا هم د هیواد د اړتیا وړ د کبانو غوښه نشي تولیدولی او نورو زیاتو فارمونو جوړولو ته اړتیا ده.
په بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي، د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او د امنیتي ستونزو موجودیت په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو د فابریکو د تولید په وړاندې اساسي ستونزې جوړې کړې دي. مجیب حبیب صاحب له مزار شریف راپور لري.
د بلخ په صنعتي پارکونو کې د خردونو شتون په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو د ودې مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي او کموالی، د اوبو د څاګانو نشتون، د زورواکو لخوا د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او په دغه پارکونو کې د منظم سړک کاغذونو نشتون په یاد ولایت کې د کورنیو تولیداتو پر وړاندې خنډ شمیرل کیږي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپاهی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې دوه صنعتي پارکونه شته او په مجموعي ډول پکې څه باندې 250 فابریکې فعال دي. د سپایي زده په خبره چې دغه پارکونه کې ډېر ډوله توکي تولید کیږي، هغه زیاته کړه.
عمده فعالیت د غیر الکولي نوشابو د تولید په برخه کې لکه اوبه دي او همدارس دلته د وړو سیلوګان شته، غذایی توکي تولید کیږي، نور تولیدات لکه د اوسپنې تولید او همدارنګه د غالۍ اوبدل دي.
په پام کې ته چې په نږدې راتلونکي کې به په بلخ کې یو بل صنعتي پارک هم جوړ شي. د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې کورنیو تولیداتو ته د اړتیا او همدارس د زیاتو کارخانو د فعالولو لپاره یو نوی صنعتي پارک په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې د شمال د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په بلخ کې د دوه صنعتي پارکونو شتون کفایت نه کوي او اړتیا ده چې د داخلي تولیداتو سطح لوړ شي او د بازار د اړتیا د پوره کولو په هدف باید نورې تولیدي کارخانه هم رامنځته شي. د یاد خود اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د صنعتي پارکونو غصب شوې ځمکه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د وویل
دولت
دولت کولی شي د هغو کسانو لپاره چې سرپنا ته اړتیا ولري ځمکه ورته په پام کې ونیسي، خو صنعتي پارکونه د کارخانو او فابریکو لپاره توزیع شوي او دلته باید یوازې فابریکې فعالیت ولري.
په بلخ کې ځینې متشبثین په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ولتاژ له کموالي، په دغه پارکونو کې د امنیت له نشتون او د پارکونو د ساحې له کموالي شکایت کوي. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو کاروبار کوونکي سیما هاشمی وایي چې دولت باید یادو ستونزو ته ژر تر ژره د حل لاره پیدا کړي، څو په کور دننه د تولیداتو کچه لوړه او د ارزې د تقاضا ستونزه په بازار کې حل شي. د یادولو ده چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان او جوزجان کې هم په صنعتي پارکونو کې فابریکه لرونکي د برېښنا د کموالي، د امنیت د نشتون او د صنعتي پارکونو د ځمکو د غصب په اړه شکایت لري. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ویوا لا لیبرتاد،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
نه تا بیلدینگ، نه تا مانومنت، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. متحده ایالات، هند او برازیل هم په کورونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغي د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس د چټک سرایت په اړه خبرداری ورکړی دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د جانز هاپکنز په هانتون د ورستیو شمیرنو لمخه په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو ټول شمیر له 1.5 میلیون اوختای او د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانز هاپکنز په هانتون ارقام په دې ناروغي د اخته او مړو کسانو حقيقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټستونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته لدې چې د ناروغي نښې ولري دا وایروس انتقالوي. په متحده ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له شپږ میلیونه شپږ سوه څلور اویا زرو او د مړینو شمیر له یو لک اووه نوي زرو. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له پنځه میلیونه دوه سوه څوارلس زرو او د مړو شمیر له څلور اتیا زره درې سوه اویا او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له څلور میلیونه څلور سوه پنځه پنځوس زرو او د مړو شمیر له یو لکو څلور دیرش زرو نهه سوو اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداري زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کورونا نږدې پنځه میلیون مثبت موارد او د مړینو دوه لکه اووه ویشت زره پیښې ثبت شوي دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د څلوېښتو او پنځوس زرو ترمنځ نوي موارد ثبتېږي، خو په عین حال کې په ټیسټونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا موارد زیاتېږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسه او اسپانیا نن د سپتمبر په اتلسمه په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کورونا د ناروغانو شمیر له یو میلیون اووه سوه پنځوس زرو او د مړو شمیر له یو څلوېښتو زرو اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له یو میلیون او درې سوه یو اتیا زرو او د مړو شمیر له درې دېرش زرو درې سوه اوښتی دی.
نن د سپتمبر اتلسمه د مساوي حق او زحمې د ورکړې نړیواله ورځ ده. په دې اړه لکابل رحمت الله افغان راپور لري.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کیږي او یا هم په اړه عدالت غوښتنه کیږي، خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي، بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لانه دی ټاکل سوی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړي، خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی، خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي.
هغه ناس چې موږ درلودي بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ غوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکونکي لږ تر لږه دولس نیم زره افغانۍ ورته ورکړل شي، خو له بده مرغه د مالیه وزارت تر ننه زموږ دا غوښتنه رد کړې او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی.
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی. د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ تر ډېره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض درې ویس فیصده اټکل سوی. په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتی تبعیض دومره نه دی ان تر دې چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي، خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکي ادارو کارکونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي. د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي اوس مهال د هیواد په شپاړس دولتي ادارو کې زر کارکونکي دي چې عایداتي سرچینې لري د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د هغه لارښود پر بنسټ چې دې پروګرام ته په پام کې نیول شوی لس فیصده د تغییر پروګرام برخه باید ښځې واوسي، او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروګرام کې څومره ښځې جذب شوي.
د ښاغلي احمد په خبره مېرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې پنځه نمرې هم کومکي ورکول کیږي، او که د کاري تجربې اړتیا وي درې میاشتې تجربه یې هم د منلو وړ ده. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي افغان حکومت د مېرمنو لپاره مثبت تبعیض تر نامه لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بلا یو تشهد دا او د زموږ لومړي اقتصاد سره او په ټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون دغه برخه باید تعدیل شي او هدي عقل باید مستعین شي، خو له بده مرغه دا یو جدي ستونزه ده.
خغلی مصباح وای تر دا مهله د خزو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بلوري ته بیا د مالیه وزارت وای د وزارت له یو شمیر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې وی طرح کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیه وزارت وین شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالیه وزارت د ملکی خدمتونو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لګه تنخواوی 2000 افغانۍ ته ورسي
10000 افغانۍ برسانه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځې په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د خزو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګي او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د خزو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
په ترینکوټ کې د امن ژغ په نوم مشاعره وشوه. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت دغه مشاعره ته ورخلې.
قانون مل سی زو نظر سی نل دلان کی دندلیر سی بغیرات غیرت
مل دا امن ژغ په نوم مشاعره ده چې تیر شپه په ترینکوټ ښار کې تر سره سو.
زو ته هر چا خان سی پر غریب
د شپې څخه کم لاس بجې دي. په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانی لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان نورناته سلګونه ځوانان چې زیاته برخې لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکیو کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دې مشاعری په لومړی سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبري وکړي او پر ځوانانو ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او اصول لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
ورسته در باب په دین نغمه سره شاعرانو په خپل شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په جبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبا نلی ونه کیږم نن د لاس یو ولانه د جهاد فضیلت اورم چې بچې په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دا یو بچې ولان شهید شو. شینتو تیسو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو. مول د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سره مړې غاړه غاړه کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې کسول راغله زب جوړ کړم یو جانان د ځان لپاره زب هم د یو چا د غاړي هار سم زب هم د یو داسې هواد زی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار کسول راغله زب وکړم اتنونه هغه راغلی ته به ورکړم سلامونه ورته لار کې به د ګلو ګېډې کښېږدم د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه. لړدلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپل زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر پسترګو کې وشک ظالمانی پیوډان تصویر پسترګو کې او بیا به می ولاړ د یادونو عینو ته وي اسمان ته په سیو ختم سپوږمۍ سورانه ورکه د ستورو سو چکچکه ګلالي سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی وو. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یو لشکیلو خواو څخه د اوربان د غوښتنه ده.
ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمه سونه سید شاه مخلص لزابل لیکي څرنګه چې نن په کابل کې پر اوربند خبري وشوې طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي. میرویس زاهد له هلمند لیکي طالبان اوربند کوي خو په خپل وخت له مهالویش سره سم. محمد اسلام یار له هلمند لیکي شپږ ورځې وشوې لا هم د سولې خبرې نه دی پیل شوې، باید دواړه لوري ژر تر ژره پر اجنډا خبري وکړي. عزیز الله زابلی له زنجیر لیکي چا تصور نه کاوه چې طالبان به له خپل دریځه تیر شي او له حکومتي پلاوي سره به مخامخ خبري پیل کړي، نو که خدای کول سوله به راشي. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی کی د سولې خبرو ته ډیر خوشبین وو، خو اوس هیله نه لرو ځکه چې تر اوسه یې اجنډا باندې لا خبرې نه دي کړي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب علی کی تر هر څه مخکې باید اوربند وشي، او عزت خان له کابل علی کی اوربند کولی شي چې د اعتبار فضا رامنځته کړي.